نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته راوړلي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې په راایستل شویو کسانو کې شپږ دېرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.6 و، د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تېره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 40 کیلومتري واټن کې پېښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپین ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي مافتې په اړه د دوی وړاندیز ومني، د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینې ماڼۍ ویان دی کارولین لوید د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي سټیف ویټکاف ایران ته د دوی پټکو کره او د منلو وړ وړاندیز لېږلی دی. هغې د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وړاندیز طرحه د هغه عماني سیال تهران ته ورسولې ده. عراقچی هم د جزئیاتو ورکولو شاته ویلي چې دوی به مناسب ځواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریض کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% 50% ته لوړوي. رویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د خبرې نتیجه ورنه کړې. دوی به د جون د 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د 2 اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیښه پرون شنبه د جوزا 10 په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانسک والي الکساندر بوګوماز ویلي 3 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترین له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې نیمو سیمې ته روان. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. د ترکمنستان ولسمشر ویلي نړیوال باید په هر سیمه ییز تعامل کې افغانستان هیر نه کړي. دا خبرې په څه معنی؟
دا هیوادونه د پخوانه په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې راداخل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د افغانانو د تګ د اسانچاري اداره منحلوي. امریکا ته تلونکي افغانان بیا وایي
د پیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی.
پرون له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. هغه افغانان مو غږولي چې وایي لومړی تنباکو کارول خو اوس یې پریښي.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بېکارۍ د وجې کېږي.
او د لوی اختر پر رسیدو مو خیبر پښتونخوا کې د څارویو له بازار خبرې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د ترکمنستان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د نړیوالو خبراترو درامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم دی. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف د مرکزی آسیا او ایټالیا په لومړۍ سرمشریزه کې وویل چې د سیمه ییز امنیت په مسله کې باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. په ورته وخت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په وړاندې د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې په تګلارو کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاستو کې د طالبانو د حکومت چارواکو روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات زیات شوي دي، د ترکمنستان ولسمشر تازه د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره د همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو د هڅو خبره کړې ده. د ترکمنستان د ګولډن ایج په ګډون یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف په ټینګار ویلي چې ترکمنستان له طالبانو سره د نړیوالو خبرو اترو د رامنځته کولو لپاره د عملي هڅو دوام مهمه بولي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ آسیا ایتالیا په لومړی سرمشریزه کې وکړي چې د می په دیرسه ماده قزاقستان په پلازمینا استانا کې جوړه شوې و. خغلی محمدوف د سیمه ایز امنیت مسلې ته په اشاره ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. هغه دا هم ویلي چې ترکمنستان به د لویو سیمه ایزو پروژو لکه ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان لارې په اوږدو کې د لوړ ولتاژ برېښنا لیکت او افغانستان ته د ریل پټلۍ جوړولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د زیاتوالي پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې شنونکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په پالیسۍ کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. د دې ډلې غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د سیمې او له هغې هاخوا د امکان تر بریده مدغم کړي.
عمل کوي چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې را داخل شي او یو په ترتیب د دغه ادغام متدرج صورت عمومي تر څو اصلاحات او تغییرات په دې ترتیب په افغانستان کې په متدرج شکل راشي.
د طالبانو حکومت او ترکمنستان ترمنځ په ځانګړي توګه د انرژي، اقتصادي او زیربنایي پروژو په برخه کې اړیکې په دې وروستیو کلونو کې پراخې شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمو ګډو پروژو د ټاپي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې قرارداد په 2014 کال کې د ترکمنستان پخوانی افغان حکومت، پاکستان او هند ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. په افغانستان کې عملي کار په 1996 لمریز کال کې په هرات ولایت کې پیل شو، خو د نامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله یې پرمختګ له خنډونو سره مخ شو. له دې سره د ټاپي پروژې عملي کار د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د طالبانو او ترکمنستان د لوړپوړو چارواکو په شتون کې په هرات ولایت کې بیا پیل شو. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو د پراخولو له لارې خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو سره پیاوړې کړي. د دې سربیره تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکمنستان، قزاقستان، چین او روسیې په ګډون ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او افغانستان ته یې هم خپل استازي ورلیږلي دي، خو دوی دا اقدام د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه نه ګڼي. نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه مراعات کړي. که څه هم طالبانو په وار وار ادا کړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول شموله دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. خدای دا وی لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغان وګړو لخوا نه دی منل شوی.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی هغه اداره بندوي چې امریکا ته د افغانانو د تګ د اسانچاري دنده په غاړه لري. د اعلان بیا هغه افغانان ناراضه کړي چې امریکا ته د تګ شیبې شماري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو ادارې یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس دا هیله له منځه تلونکې ده.
کسان په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په وروستیو کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې که افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، را تښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حد سو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختمه کړه. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته استول شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ و برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنونکي وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشت کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه د سرکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې.
دی وایي د امریکا له لوري د لیک د روښانه پلان پرته د کیر دفتر له منځه وړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د حد سو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې یو افغان چې اسدالله پیوندی نومیږي د کندوز کروندګر په یو کار سره خوښ کړي. هغه دا چې دوی ته یې سړه خونه جوړه کړې تر څو خپل حاصلات خوندي او په ښه بیه وپلوري. تفصیل په دې راپور کې.
بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری په اړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات به راوتل، مزار نه وکله خراب وکله بخو و دې اړم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه هم حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوې او سبزیو د ساتلو وړتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال بې وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د 3 میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتخانه کې میوهجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل پیل شوی ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 و کارګرو پورې کار کوي. د سرخانه کې د 40 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي، او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو. کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیفه کیږي، او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو، ورور په 1 ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو راپېښه شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله من دی چې خپل کار پراخ کړي، څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی، او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. پرون د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزه نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وایي په خوا په یوه او بله پلمه او تر ډیره د وزګارۍ له کبله په تنباکو اخته وو، او بیلابیل تنباکو یې په بیلابیلو لارو کارول، خو وایي چې اوس یې هوډ کړی او تنباکو یې پرېښی چې ورسره یې بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. دا چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي، په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کېږي، د بیکاری د وجه کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي، یو روزګار وي، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دي کارولي، خو د هغه یو نږدې ملګری د تمباکو د 4 لسیزو د استعمال له امله د سږو په ناروغۍ اخته شوی و چې وروسته د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
زما یو دوست و چې ما سر پورته کړ، دی په سګرټو باندې اغوسته و. خاتمه یې همدغه و چې خپل صحت ملا سوار کړ، خپل ځان ملا سوار کړ، ترڅو د ځان یې حق ته وسپارل شو. سم سینې ډېر کلک نیولې و، هم په وینه کې ډېر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 میلیون تنه راوارد کړي دي، او دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسوونکي بولي، او ټینګار کوي چې استعمال عام د مړینې لامل کېدای شي. لډلې ډاکټر فرید بزګر ازادي اړین ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوارو په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چې هغه ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي، غاښونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د وریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې حتی د کانسر یا د چونګښ سبب کېدلی شي. سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالاتو کې د کانسر سبب کیږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د مړینې سبب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو په ورستوي کې هم ورزو دی ته چې د لوی اختر شپې ورځې دي. په همدې شپو ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د څارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د څارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر روان دی په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شوې دی او د دې د وس نه بار ده. خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې کې روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره چې د کلکچن حالات پوځي هغه بارډر هم بند شوی دی تر نن ورځې. دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړو ساروی راتل چې له ګډه ویزا نه دی چې هغه هم بند نه داغې نه هم مال نه راځي. د دې بنیادي وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بیو او بنیادي وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګراني ده هغه راځي. دلته خبرې کوو، دلته کې چې کوم بیفاریان دی سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دی سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لیک داسې دي
چې څوک په ټول لیک داسې دي.
ها 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 مونږ رېډيو والی یو دوه خبرې هم سره پښتو
بالکل کوو انشاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی یو مشر سره ولاړ یو او ډېر خولي ساروی دلته ولاړ نه داغې نه پښتنه کو چې دا ساروی څنګه ور کوي او څومره دلته ستل مشه تاسو ته هر کله وي.
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مشه یا نه.
ها جوهر.
ها جوهر لاله دا کله راشه د سرو دا کار کوي
یره مونږ یو وخت سره ول اختر مونږ زمیدار خلک یو کړه مونږ دا کار ته تکړه بس ماشومان دي اختر کې بس یا پکې لا قرباني ورکي او کله پکې ګټه هم راځي تاوان هم راځي کنه. او سخت بازارونه چې ډېر زیات تیز دي هغه شتواله لپاره او خرصولو لپاره ټولو لکه یو ګیا ګان ډېر هي ګراني دي. اوس که دا مې خماتا ته وې دي ته ورجي دا مو خپل په سلور لکه لږ زر روپیا راوسته ده. تقریبا چې دلته نن سبا بوره په درې نیم زره ده شنه گیا چې په نه زر روپیا نه سو من ده. او داسې ماشومان هم سکولونو ته هم دي ماشاء الله دلته هم شوقیان دي راځي نه نه جی ټول هر څه د بایي دي. لکه اوس زموږ د زمیندارۍ بوسي نو هغه په کورونو کې نور زموږ څاروي وي هغې ته اچوي نو موږ هغه حساب کتاب دي سره برابر چې ماشاء الله کمې کوي که زیات
څونه مرا وسر ماته خو ډېر زیات
جی ډېر دي. دا میخې دي شکر دی دا شین پنځش میخې دي دا سخې دي لکه څاروګان کورونو کې مولار دي با موږ خورین اورېرونه ګرځي کنه 500 پورې به انشاء الله وي داسې. خبر اللہ چہرہ جمعہ روز زمین علیم سے خبر اکڑا چیرا یو سړی ویلی چې په میخه قربانی نه کیږي یا خدای پاک
میډر چې چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدای استاد ما تاسو ساروی داسې مستیر کنه نو کدا پټول د استاد د نرخ نه کم هله کدا سلو لکنه
مرا تاسو جب وکړه ان شاء الله کدا ما سلوی غزر تاوان یو سلوی غزر غټي بس ما تعالی درکړي خبره ختمه
نه به تاوان سره سره
بس لا پاک بلکی ورکی بلکی ورکی ان شاء الله واجب ان شاء الله نه رست کیګو بیخینا
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانیر ک نور سو وجه مشتي
زیر چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب دنده د غره چالو شوی خو ډیر خلک وچی انډیا ساری بند کړل زموږ ساری کابل ته نزی دا لاري ګذره یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلې او مونږ انډیا لید صرف پاکستان کې دا نږدې نه دي زین مونږ لیدلې
لاري رجا ته مننه
وخه مرا کړو خدای مو عزت وکړي خدای ډیر ډیر خو ښه
اردوونکو اوس وخت شوی دی وړې شندمی د دمی ورسو بیا راځو او د غرسرو میلې کې څه کیږي تاسو ته ضرورو دا دمی ورسو تاسو هرکلی وي اردوونکو اردوونکو دلته موږ سره بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستلم چې تاسو هرکلی وي مشال لیډو کې نوم د څه دی
نوم مې نومان دی 400 اوسیدونکو مې نساته
سونه ساروی درا وسته
یارا دا موږ تقریبا د 68 لک روپو را وستیو ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا زنور راول دلته موږ په ودان خرڅو
په وزن باندې دا توش په تو لکه ټول په وزن خرڅ
ټول می په وزن خرڅ کړل دې کې دانه نیمه داسې رااله چې مال تاوان مو کو خو جبه مو کړي وا جب له خونو شوړې دي نو اکثر موږ په وزن ساروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دې کې سمري چې تیغه په ټول خرڅین او د سخورې په ګټه خرڅ کړی
دې کې چې کوم موږ په ګټه خرڅ کړی هغه بډې رتوري 12000 13000 9000 8000 روپې دا موږ بچ کړي
یو
ساروي خو په دې یو ساروي باندې چې دې موږ په تاسو ته په دې باندې 6000 او 6500 روپې خرچه راځي 14000 روپې خرچه په دې د لاور راځي چې دا موږ دا غوډل دلته راوړو نو چې دا خرچې مرشي دې سره حساب کینو دا موږ ته 5000 روپې اکثر یا 5000 یا اکثر تا وایو او خو چې
دا تیر کال موږ دا سکتلی یوګا کرا چې تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سیم ورکو
کنه او د سړل خبره فرص کټو کړو درو لکو بیا دې او ته لودا درنیم لکو ختن بیا سوس کوي
نو بیا دغه صورت خالي چې موږ هغه سره خبره دا اواز دا کړه سټال کړه دا نو بس هغه موږ ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال دا سی وې موږ ته لانجه مالي دې
بالکل لانجه پکې را دي خبره مخ کې رستو شي کنه او دې کله ته په وزن دا موږ له دوه واره نه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو ته لک سہولت
زیات شي بیا یې فائدہ تاسو ته کی کنه فرص ک په وزن او خطر د درو لکو او مخ کې خبره دا شیوی چینی ګرانه شیوی
بالکل موږ پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبره کو پدری لکه ورکو چې د خو کانټي تر خو جو ود درې نیم لکه وي
او تر دوه نیم نه بیا
نو بیا هم دا خپل قسمت ته نو
صحیح رواني خوشاله
حال اردوونکو پور دلته کې هغه سن کې لټو هغه سن کې خبره نه کوي او ډېر کم مراغلي دي ګرانه په وجه نو ګور چې هغه سن کې سوای هغه لټو بیا خبره کوي چې سارول راغلي کې د تقریرونو
ورکونه سیمه
السلام علیکم زرا غلی ما ساروی غشتولا بدل تک دون اگرانی رچ بس سو سلور نیم لکا وئی سو سلور لکا وئی کپا تول باندې ارزان پرو دی باغی بو والو خو دا غشتون بی خی وتی پیر کال چتا سو
غشت بس اندازم سو چ دا دی سومره د نخ فرق راغلی اغه ساروی نو سبب
یره د اغه ساروی او دی ساروی کم اس کم ڈبل ڈیفرنس راغلی تیر کال چ ملکم ساروی تقریبا پاتیا زرا غشتو اغه دی وخت کې په 1,00,000 په 1,50,000 باندې دومره فرق راغلی دا ټول نن سبا عمدار آئے چې ساروی ډیر زیات کرائیں اس دغه سوچ نه
ډیر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وڅو کړم
دا سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو هم دغه سوچ ته یاره ځان له سره قرباني څوک نشي کولای هم دغه یې سی به کوي واسه
ما نوم مسلمان دی نشه دی سیدون دی مونږ اوس بس ساروی راغوستې دي او چې څوک یې پتولې پتولې هم خرڅو او چې څوک یې داسې اخلي داسې هم خرڅو نو بس
خرچی
پل واخ غانیم نشته تا ټول سروي چې دي نو با ته اوس ولا سوګه وړي سوګه لا کوتره وړي نو با ټول نه به پیسې په خوري
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملمه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونه انالیس ما تاسو ویل چې ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغل بود زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سر چنات سپاق شهر که پیشن دلسوی سیر اوم آنو کل چیز اغه سفاری غسپلم د دولسم سفاری غسپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې رالوی کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې هر څه کوي، زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب و عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس والا او یو با افتا که زفر راژیو که مقرر هستم در راژیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که در پروژیسر در مرسیالی پا هست
دیر خواه
دلتا فر راژیو که بیاز ما در کندهار سخه چیز رانم در طولی افغان در رسمانی سخه حالتی چیز ما فرهنگی فعالیت بلو دیر زفر راژیو تلویزیون که زما فعالیت در دغا وقت سخه پای
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه په هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته طلی افغان اوس ګرچې هغه د طلی افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوعی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکوي حیات الله نومېږي ما لور وره زه یو هغه در کوم د طلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولیدې هغه په تلیفون کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ا نام ورکړی و په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره و ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ویل دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړه موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یې اوس پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلې او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلې د کابل څخه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلې یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پهندنۍ کې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و د په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه شیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی، نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و چیزی جنده
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شیر په ښایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیرو وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر، خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه. زه دا اوس اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري. زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویش. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر په شیر پسې به توم ورځي په دې حساب باندې. مثلا اوري به شیر به اوري که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې، یعنې فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلرست وایي، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په قونسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې وروستۍ د کال وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بلې خبرونه مو الله مل شه.
زړه باندې غم جن یما، زه په زړه باندې غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا سواج وقت دور کے میں کولے آ دور کے میں کولے